و میزبانی نوریا سنوری میشنوید. نوریا سه،
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشی. افغانستان کې سهار اته بجې شوې دي. ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې چې زنوري اسنوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، او چې واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان باسي، خو مسکو ویلي چې واشنگتن باید ځواکونه ژر تر ژره له افغانستان وباسي. طالبانو هم ویلي چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان او دغه راز له امریکایي پلاوي سره ګوري. خو تر هڅه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې نن د ناتو نه ویشتو غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د امریکا د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسي دي، یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگتن ملاتړ پای ته رسوي. او ټاکل شوی د امریکا کانګرس نن د ورځې په وروستیو کې د یو ضرب الله اجل تر پای ته رسېدو څو ساعته مخکې پر هغه پلان رایه واخلي چې بیا د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه نیسي. خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د ناتو د نه ویشتو غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅه کوي چې په دې هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په هر راز مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي وي. طالبان د افغانستان د حکومت له استازو سره له خبرو ډډه کوي او ټینګار کوي چې که بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، بیا ښایي د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. ناتو تېر کال ژمنه کړې وه چې تر 2040 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر د مونیخ په کلني امنیتي کنفرانس کې وینا وکړي. اشرف غني پرون مازدیګر د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته روان شو. د مونیخ کلنۍ امنیتي کنفرانس سبا د فبروري 15 پیلېږي او د 3 ورځو لپاره دی. په دې کنفرانس کې تر اویا او د ډېرو هیوادونو شاوخوا 3500 استازي برخه اخلي او د نړۍ پر امنیتي ګواښونو خبرې کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 1.5 میلیون خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال توبی لینزر پرون خبري غونډې ته وویل که سوله هم وشي له بېوزلو افغانانو سره مرستې ته اړتیا شته.
Peace is a means to an end. Once you have peace,
سوله د یو انجام په معنا ده. خو کله چې تاسو سوله ترلاسه کړئ، اصلي جګړه پیلېږي، د بېوزلۍ په وړاندې جګړه. توبی لینزر چې په افغانستان کې د بشري مرستو هم غږ کوونکی هم دی، زیاتوي چې ډېر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د خوړو نړیوال پروګرام غواړي چې سږکال 4.5 میلیونه بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. د دې لپاره ملګرو ملتونو له نړیوالو د 612 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو غړو د برطرفه کېدو سربیره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد نظري ازادي راډیو ته وویل
کارهای تخنیکی کمیسیون شکایت انتخاباتی در رابطه با
انتخابات شکایتونو د کمیسیون تخنیکی کارونه د هغولایتونو په اړه چې لای نتیجې ندی اعلان شوی روان دی، او د استنافی قضایا او د ارزونې تر پای ته رسیدو پورې به د دارالانشا کارونه مختزي. خغلی نظری زیاته کړه چې وروستۍ فیصله به بیا نوی کمیشنران کوي. ولسمشر اشرف غنی د سیشن بي پورز د یو فرمان لمخې د دواړو کمیسیونونو غړي له کاره انګوښه کړل. د ولس جرګې پر انتخاباتو نږدې 4 میاشتې تیریږي او تر اوسه یوازې د 3 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې ځان وژونکي برید د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک لږ تر لږه 10 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. د ایران ایرنا او فارس اژانسونو خبر ورکړی چې دا حمله پرون پر هغه بس موټر وشو چې پوځیان د زاهدان خاش پر لویه لاره لېږدول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې 40 تنه په دې سرویس کې سپاره وو او ټول یې وژلي دي. د امریکا د استاذ جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسي دي یو پریکلیک تعصب کل چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگتن ملاتړ پای ته رسوي. ډېر کسان دغه اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندې یوه هڅه بولي. دغه پریکلیک ته 248 وکیلانو مثبتې او 120 منفي رایې ورکړه. 13 جمهوري غوښتونکو هم د دې پریکلیک ملاتړ وکړ. ټرمپ ژمنه کړې چې پریکلیک به ویټو کړي خو له نتیجې ښکاري چې د دې ویټو د ردولو لپاره په کانګرس کې کافي ملاتړ نشته. د پریکلیک د یمن په جګړه کې الوتکو ته د سون موادو د برابرولو په ګډون د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې د امریکایي ځواکونو هر ډول ښکېلتیا بندوي. سنا جرګې تیر کال ورته یې ولایحه تصویب کړې وه، خو پر هغې په استازو جرګه کې چې هغه مهال جمهور غوښتونکي پکې برلاسي ول رایې وانخیستل شوې. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف چې اته نور غړي یې هم عربي هیوادونه دي، په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې د نړیوالو لخوا د په رسمیت پېژندل شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت ملاتړ کوي. له 2015 کال راهیسې د یمن په کورنۍ جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي او د دې هیواد شاوخوا 14 میلیونه وګړي هم له قحطۍ سره مخامخ دي. په امریکا کې د سعودي عربستان پر ضد احساسات وروسته له هغې زیات شوي چې د سعودي عرب خبریال جمال خاشقجي تیر کال د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA د ارزونې له مخې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان د دغه قتل امر ورکړی و. ټاکل شوی چې د امریکا کانګرس نن د ورځې په وروستیو کې د یوه ضرب العجل تر پای ته رسېدو 2 ساعته مخکې پر هغې پلان رایه واخلي چې بیا د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې چې تېره ورځ په کانګرس کې د دواړو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د مرکچیانو ترمنځ د بودیجې پر سر یوه موافقه ترلاسه شوه ویلي و چې که څه هم دی له دغې موافقې راضي نه دی، خو که کانګرس یې تصویب کړي دی به یې توشیح کړي. په کانګرس کې د بودیجې پر سر په نوې موافقه کې د ولسمشر ټرمپ لپاره هغه بودیجه چې د مکسیکو سره د یو دیوال د جوړولو لپاره د نږدې 6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه نه ده منل شوې، او یوازې پر دې پوله د نوي موهنیو د جوړېدو لپاره شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي دي. خبرونه مو لازم در رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولید از رادیو په وپنه کې شته پته مو ده از رادیو ټکی اورګیا از رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان باسي، خو مسکو وایي چې واشنگتن باید تلوار وکړي. له بلې خوا طالبان بیا وایي چې د راتلونکې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او دغه راز امریکایي پلاوي سره ګوري. یو نامه یاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د ممکنه سولې وروسته د بشري وضعیت ښه کېدو ته خوشبیني څرګندوي. د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر پرونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اوري چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي په لسګونو سرتیري پروند د هیواد په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت کې په یوې حمله کې وژل شوی. د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صاف او وازي اوریدل شي. رسو د خبرونه لومړی موضوع ته واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان به وباسي، خو موسکو ویلي دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له دې هېواده ووزي. بل ورته طالبانو چې له نږدې له روسیې سره په تماس کې دي په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه به د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو او دغه راز امریکایي پلاوي سره غونډه وکړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
امریکای چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغه به ځواکونه په افغانستان کې وي چې شرایط مساعد شي. خو بل لورته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له اسوشیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې دا د امریکا په ګټه ده چې ژر تر ژره خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د دې لوبې په انجام کې به آخر امریکایان ووځي. دا د امریکایانو د ادارې او د دوی د مشرتابه د پرېکړې مربوط ده. هر څومره ناوخته چې دوی ووځي هغومره به یې لګښت زیاتی شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جیم این هوف د سیشن بی پورس په واشنگتن کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړې دي او هغه ډاډ ورکړی دی چې دا پوځیان به د اوس لپاره هلته وي او شرایطو ته به ګورو. د روسیې ترتاس خبري اژانس خبر ورکوي چې تمه ده زمیر کابلوف د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. که څه هم تر دې دمه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې تایید نه دی کړی، خو تاس اژانس د کابلوف په وینا خبر ورکوي چې د انقره په غونډه کې به د ترکیې له ډیپلوماتانو سره هم د افغانستان په اړه سلا مشوره وکړي. کابلوف ادعا کوي چې امریکایان په افغانستان کې ناکامه شوي دي او د همدې لپاره روسانو ته لار پرانستل شوې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا تیره اونۍ ویلي وو چې ماسکو له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې طالبان په یو غونډه کې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان هم وي برخه واخلي. دا خبره طالبانو په یوې اعلامیې کې کړې ده او ویلي دي چې په دې خبرو کې به امریکایي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبانو د روسي استازو په ارتباط څه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې به برخه اخلي کنه. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې غونډې تایید نه دی کړی.
و امر دل چې واشنگتن نو وای ک په افغانستان کې سوله وشو او سبا تر هغه خپل پوځیان به وباسي، خو موسکو وای چې واشنگتن باید انتلوار وکړي. په لبلې خوا د جرمني حکومت هم ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب ته تیار دی. د جرمني د چارواکو په وینا په دې کنفرانس کې د طالبانو استازي هم ګډون کولای شي. په عین حال کې جرمني دغه راز په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو پوځیانو ماموریت هم د یو بل کال لپاره تمدید کړ. نور تفصیل یې د فرشت جلال زی په راپورټ کې اورئ.
د جرمني حکومت وای د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پیټرسبرګ غونډې ته د ورته ناستې کوربتوب ته تیاری نیسي. جرمني په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د وینړیوالې غونډې کوربه و چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د موقت حکومت چوکاټ د نوي نظام اساسات او د پیژندل شوو سیاسي کړیو رول پکې وټاکل شو. دا کنفرانس هغه وخت په پیټرسبرګ ښار کې جوړ شوی و چې په افغانستان کې د مختلفو قومونو او سیاسي ډلو استادو ګډون پکې کړی و. وروسته بیا په برلین او بون کې هم د افغانستان په اړه کنفرانسونه جوړ شول. په هغه سند کې چې د جرمني د خارجه چارو وزارت د هغه هیواد د پارلمان غړو ته استولی، ویل شوی چې حکومت تیار دی چې د طالبانو په ګډون د افغانستان په لانجه کې د ښکېلو خواوو استادې بیا د خبرو لپاره راوبولي او د پیټرسبرګ کنفرانس په څیر یو بل غونډه جوړه کړي. دا سند د جرمني خبري اژانس ډي پي آر ته هم ورسېدلی دی. په دې سند کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د یو برخې یا ټولو د وتلو پر امکان خبرې شوې دي. په سند کې په دې اړه ویل شوي چې که چیرې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کم سي، د جرمني حکومت به په هغه هیواد کې خپل رول له سره و ارزوي. په یادداشت کې هم دراز ویل شوي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت په څو اړخیزو او معتبرو همکاریو پورې سیاسي او عملی تړاو لري. د جرمني د خارجه چارو وزارت په سند کې هم دراس د دې امکان نه دی رد شوی چې امریکا له نورو نړیوالو شریکانو سره مشورې پرته خپل یو شمیر یا ټول اسکر له افغانستانه شایي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی دی. خلیلزاد ویلی دی چې دی به په جرمني کې دا واری له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي، خو د دې خبرو نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد تیروار په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته وویل چې له هغوی سره په اصولو کې پر داسې یو پلان موافقه ته رسیدلی چې پر دوو ټکو تمرکز لري: له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د تروریزم پر ضد مبارزه. خو خلیلزاد وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې موافقه ته کار کوي څو جنگ بند سي، نه له هغه هیواد د خپل عسکرو د ایستلو لپاره پر پلان.
سوله د یو انجام په معنا ده، خو کله چې تاسو سوله ترلاسه کړه اصلي جګړه پیلېږي، د بېوزلۍ په وړاندې جګړه. دا څرګندونې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما مرستیال توبی لینزر پرون په یوې خبري غونډه کې وکړې. ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال یوسف خانزادران په راپورټ کې اوري.
Imagine what that'll be like in 20 years if there's no peace.
Delta da sole parawan bahira lo mumkin sole rusta da Afghanistan po waziyat khabari kigi. Pa Afghanistan ke da malgaro milatuno charwa ki wai che sole da afghanano hila da ka da sole tingakh mumkin shino pa da hiwat ke lamniyat sar tarali da de rustun zuhal ba asan shi. Da da gidare marasial lo pa Afghanistan ke da malgaro milatuno da bashari mrusto amghi kaun ki to bilenzer da char shambe poras pa yo khabari gonda ki wel da sole la tingakh rusta asli mubariza pailegi.
Peace is a means to an end. Once you have peace, the real war begins.
دې به سولې د یو پای په معنا د خوکل چې تاسو سولې ولري نو اصلي جګړه پیلېږي. د بیوزلې پر وړاندې جګړه هغه جګړه چې افغانان ورکړي څو دوی نه وازی لخپل ځان او ټولنې سره مرسته وکړي بلکې د افغانستان د پرمختګ لپاره هم کار وکړي. نو د سولې ټینګښت ځکه ضروری دی. د دوه هیواد خلک چې لوک کوم ننګونو سره مخامخ دي زما په نظر هغه د پخوا په پرتله ډیر ستړي دي. د ویل ملګری ملتونه د سولې لروان بهیر سره مرسته کوي او د په نظر په دې برخه کې زین لاسته راوړل نشته. ښاغلی لینزر پرته له دې چې د سولې د بهیر په اوسني حالت وغږیږي یو ځل بیا یې د ملګرو ملتونو دا ژمنه تکرار کړه چې د سولې وروسته په افغانستان کې د بشري وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د ده په وینا مخ پر زیاتېدونکی نفوس، د کډوالو راستنېدل، کورني بېځایه شوې، اقلیمي بدلون، بېوزلي او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې که سر له اوسه ورته پاملرنه ډېره نه شي د ممکنه سولې وروسته به ورته رسېده سخته وي. ملګري ملتونه داسې مهال د سولې څخه وروسته د پلان لرلو په شرط د بشري وضعیت ښه کېدو ته خوشبیني ښیي چې دا وخت د افغانستان د 3 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره هڅې تر بل هر وخت پراخې او ګړندۍ شوې دي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په 5م سفر وتلی او طالبان هم د خبرو نوی مرکچی پلاوی ټاکلی دی. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دغه هیواد ډېرې ستونزې په جګړې پورې تړلې بولي خو وایي راتلونکي پرمختګونه هم د سولې د هوکړه لیک په څرنګوالي پورې اړه لري. کمیسن ویان بلال صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې سوله هم تامین شي او په هغه سوله چې مثلا د خلکو بشري حقونه تضمین ونه شي کېدای شي ډېر د بشري حقونو د وضعیت په ښه کېدو سره مرسته ونه کړي. دې لپاره کله چې قربانیان بیا وګوري چې د دوی عدالت غوښتنې یا هغه حقونه چې په مستقیم شکل باندې تر پښو لاندې شوي دي آیا نظام کوي چې دوی حقونو څخه حد اقل د عدالت تامینولو لپاره ځینې اقدامات لاس لاندې ونیسي.
ښاغلی صدیقي وایي د اوږدې جګړې له کبله په افغانستان کې بشري حقونه تر ډېره پایمال شوي او دغو ناخوالو له خپلو حقونو څخه اغېزمنه استفاده زیانمنه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 3 دقیقې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلیم محمد صالح ته بغوښ شو.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو تازه غنی کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او ټولو کمشنرانو پر لری کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دغو کسانو په تیر منی کې د ولسي جرګې د هغو انتخاباتو رهبري پر غاړه درلوده چې له درغلیو ډک ګڼل سوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه کسان د حکومت د مدني ټولنې د ډلو او سیاسي ګوندونو ترمنځ تر جدي غونډو وروسته لری کړای شول. ورځپاڼه لیکي د دغو کسانو لری کېدل پر انتخاباتي اصلاحاتو اجماع څرګندوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کېږي. لری کړل شوو کمشنرانو دا اقدام د هغو چارواکو چې هیله لري په نوي حکومت کې دندې ولري سیاسي پریکړه ګڼلې ده. د ولسي جرګې تیرې ټاکنې د اپریل میاشتې پر ځای جولای میاشتې ته وځنډول شول او افغانستان په روان دوبی کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چمتووالی نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه غړي د سې شنبې په ورځ له دندو لری کړای شول او لوی څارنوالي د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو ترڅنګ د دغو کمیسیونونو 12 پخواني کمشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د نیویارک ټایمز رسپانې د لیکنې په حواله د دغو کسانو د لری کېدو پلویانو ویلي چې په کار ده له کمشنرانو سره د دغو انتخاباتو په اړه چې په اقتصادي لحاظ ګران تمام سوي حساب کتاب وسي چې افغان قواوې یې له شدید جنګ سره سره امن ټینګ کړی و. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي، نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هرې ټاکنې مالي ملاتړ کړی، خو په نهایت کې دغه ټاکنې ستونزمنې ثابتې سوي دي. فارن پالیسی خبرونې بیا د واشنگتن لپاره د افغانستان د نوې ټاکل سوي سفیرې رویا رحماني مرکه خبره کړې چې د سولې د روانو مذاکرو په لړ کې تر ډیره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په باب ده. د لیکنې سرلیک دی: افغان ښځې نه غواړي چې له خپلو حقونو تیرې سي. میرمن رحمانی د فارن پالیسی خبرونې د دې پښتنې په جواب کې چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره له طالبانو سره په احتمالي مذاکرو کې ستاسو لپاره سری کرښې څه دي ویلي: زما لپاره سره کرښه د افغانستان اتحاد، ځمکنۍ بشپړتیا او د افغانانو مدني حقونه دي. رویا رحمانی ویلي ګڼ نور مسایل هم شته چې د مذاکرو پر مهال د مطرح کېدو په صورت کې ورباندې بحث کېدلی سي. میرمن رحمانی په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت بدل سوی، پخوا د اقلیت په توګه چلند ورسره کېدی، خو ځوانان او ښځې اوس اکثریت دي چې نه غواړي له خپلو حقونو تیر سي. میرمن رحمانی د سولې په مذاکرو کې د ښځو د حقونو په اړه په داسې حال کې خبرې کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره دوشنبه د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې راتلونکې میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي. فارن پالیسی خبرونې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحمانی پوښتنه کړې چې آیا تر وخت مخکې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته اندېښنه لري. میرمن رحمانی ویلي: موږ نه غواړو چې د تل لپاره پر امریکا متکی یو، موږ غواړو چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل اوسنی شراکت ته دوام ورکړو. غوښتنه مو دا ده چې نه غواړو یو متکی هیواد واوسو. میرمن رویا رحمانی ویلي: یو سوله ییز او باثبات افغانستان به زموږ د ارمانونو له تحقق سره مرسته وکړي. د امریکا لپاره د افغانستان سفیرې د سولې په تړاو په داسې حال کې خبرې کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او څو نورو هیوادونو ته خپل بل سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو مخکې په افغانستان کې د انتخاباتو د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه واورېدل چې غړي د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د یو فرمان له مخې په دې وروستیو کې له کاره انګوښه شوي دي. دغه راز د انتخاباتو نوی تعدیل شوی فرمان هم ولسمشر توشیح کړی دی. افغان ولسمشر دغه راز پرون دوه نور فرمانونه هم صادر کړي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي دغه فرمانونه د انتخاباتو د شفافیت په هدف صادر شوي او له انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چلند او د چارواکو او ملکي دولتي کارکوونکو د نه مداخلي اصول پکې ټاکل شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کې اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دولس ماده ایز فرمان کې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصول او رفتار واضح کړل. دغه فرمان لمخه د کمیسیونونو د دفترونو او د رایو مرکزونو د امنیت خوندیتوب بشپړ بې طرفي له هیڅ کاندید نه ملاتړ په خپل سر د رایو مرکزونو ته نه تک او د رایو مرکزونو ته د وسلوالو کسانو د تګ مخنیوي هغه موارد دي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پکې ټینګار سوی. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دغه فرمان چې د امنیتي ارګانونو په اړه ده داسې ولوست:
وزارت دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی.
د افغانستان دفاع و کورونا چارو وزارتونو او همداشان د ملي امنیت عمومي ریاست مکلف دي چې په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو د رایو مرکزونو د رایو د شمیرلو او د ديار لسواته نویم کال د جمهور ریاست انتخاباتو کې د خلکو فعال ګډون لپاره لازم امنیتي تدابیر ونیسي.
تدابیر لازم را اتخاذ نمایم.
په دغه فرمان کې ویل شوی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په فرمان کې لراغلي اصول سرغړونه وکړي. د درغلیو د تثبیت او د موجوده اسنادو په صورت کې به د تعقیب لپاره اړوند عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کیږي. همداشان امنیتي ارګانونو موظف شوي چې د 1999 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې کړنلاره چمتو او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. دا فرمان داس محل صادریږي چې په تیرو انتخاباتو کې یو شمېر امنیتي او دفاعي منصبینو او چارواکو مداخله کړې وه او د یو ځانګړي کاندید په ګټه یې کار کړی و. افغان ولسمشر په راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو کې د دولتي کارکوونکو او چارواکو د نه مداخلې په اړه یو بل فرمان هم صادر کړ. په دغه څلور مادیز فرمان کې راغلی چې ټول دولتي چارواکي او کارکوونکي مکلف دي چې په انتخاباتي بهیر کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره لازمه همکاري وکړي. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی دغه فرمان داسې ولوس:
وزارتها و ادارات جمهوری اسلامی افغانستان موظفن.
هغه وایي وزارتونه او د جمهوری ریاست اداري مکلف دي چې د 1990 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو بهیر په اړه د دولتي ادارو د کارکوونکو او چارواکو د نه مداخله په اړه کړنلار جوړ او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. د انتخاباتو ناظر بنسټونه له هغې جملې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ایفیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي پروسه کې د چارواکو د مداخلې مخنیوی نه یوازې د شفافیت لپاره مهم دی بلکې انتخاباتي عدالت هم تضمینوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په لسګونو سرتېرې د دې هېواد په جنوب ختیځ کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د جایش العدل په نوم بېلتون غوښتونکي ډلې ویلي وژل شوي او ټپیان شوي دي. ایراني چارواکو ویلي د دې برید غچ به واخلي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د چهارشنبې د ورځې ځان وژونکي برید د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو لږ تر لږه 1.5 تنه وژلي او لس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران ارنا او فارس ژانسونو خبر ورکړی دی چې برید کوونکي انتحاري دا حمله د زاهدان خاشپور لوی لار پر هغه بس کړی ده چې د سپاه سرتیری انتقالول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې ویلي دي چې دا انتحاري حمله دوی کړي او د بس څلوېښتنه سورلی یې چې پوځیان و وژلي دي. فارس ژانس د دې پیښې یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې د بس د اور سپنو ټوټې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی فارس آژانس ته وویل چې د هیواد پوځ او استخبارات په دې حمله غچ واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا د برید د منځني ختیځ له کانفرانس سره چې په وارسا کې دی مرتبط وباله. محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې د وارسا د غونډې له پیل سره دا تروریستي حمله تصادفي نه ده خو د خپلې دې ادعا لپاره کوم دلیل نه دی بیان کړی. دا حمله د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو سخته حمله ده. دا ځواکونه په مستقیم ډول د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي تر قمندې لاندې دي. نږدې دوی اونۍ مخکې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې دوی چاودنې شوې وې چې درې پولیس پکې ټپیان شوي وو. د هغو بریدونو مسؤلیت هم جیش العدل ډلې منلی وو. همداراز تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چابهار بندر کې دوه پولیس وژل شوي وو او 24 تنه نور کسان ټپیان شوي وو. په ایران کې پر امنیتي ځواکونو د دې بریدونو په لړ کې په منی کې د اهواز په ښار کې د رسمي گذشت پر مهال پر ایراني سرتیرو حمله وشوه چې 25 تنه وژل شول. په وژل شویو کې 12 تنه د سپاهي پاسداران انقلاب سرتیري وو. د ایران د سیستان بلوچستان اکثر اوسیدونکي بلوچان دي او سنیان دي. دا سیمه د مخدر موادو د قاچاقونکو د خشونت سیمه هم ده. جیش العدل وای چې دوی د بلوچانو لپاره د زیاتو حقونو غوښتونکي دي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. اول د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د روزګان د ولایت د گیزاز ورسوالی د چارباغ د کلی اوسیدونکی یم. موږ دغه شل واره لري او د موږ ټول خراب دي. د موږ ټول خراب دي او د موږ کښ کو سړک هم باید خراب دي. مخ له خراب دي یعنی موږ ټول باندې بستر ورسوالی ځکه بستا ولایت نه باندې د کوم جو ولایت باندې د گیزاز ورسوالی ټول باندې د دغه پونه جوړې دي. پولیس راکړ شپږ کال کیږي کار یې شو سوی دي. پایې او سیو دي نور هغه کار باندې پات دي او پاس د گیزاز دره د لندن په نامه یو دره چې وسولونه راځي چې یو نه شدره نه شبم باندې موټران باندې د کشکور په نامه سره 30 کال کې شو رسمي شوی دی. نه حکومت جوړی نه رایا جوړی او دا غږ موږ راغلی دا پر نه رسیدي. دا دا غږ موږ چې د موږ ګذر سوال کې هیڅ وخت پام نه راوړی. او درزګان د ولایت د ګذر در سوال د چارباغ د کلی وته دم کې بسم الله نه نه زمند خو په پام واستای مال.
هلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنه ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تن در خبرې کوم د ولسمشر اشرف غنی ته غوښتنه لرم چې د پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ پر ولایت بدل شي ځکه تمکنه ولسوالۍ یوه پرله پسې لویه پراخه لرونکې او پر نفوسه ولسوالۍ ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اقبال شاہ نیژن د سید جان زویم د بادغیس ولایت مرغاو د ولسوالۍ د دکان د کلی فعلاً اوس مجرتوب په هرات ستر آباد انجل په ولسوالۍ کې اوسېږو. ډېر یخنۍ په تکلیف کړي یو خرڅیان نه لرو چلي خو شیم هم نه لرو نه پیسې شته نه اوړه شته. دولت یو څه اوړه راکول هغه هم راباندې بند شو. نمایندګان ته وویل چې 15 کیلو موږ پر نه تستر کوو هغه 15 کیلو نمایندګان ورسره قبوله نه کړو. نمایندګان به ډېر ماړی او کار به چلېږي. موږ شی نه لرو چې د خپلو ماشومانو سره یې وخورو. هغه 15 کیلو مونږ قبول دي او زموږ و ټولو کارکوونکو ته دغه پیغام دی و ټولو مشرانو او زموږ غمخورانو زموږ والیانو ټول ته مو دا پیغام دی چې زموږ غم دې وخوري. هغه 15 کیلو د مشترکې نمایندګانو په کوډ نه کوي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښي وو. پیغامونه موږ تل خپرو په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم اورېدلي وي او ستاسو ستونزو هواري ته مټې راونغاړي. په افغانستان کې 8:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمه ده چې نن د ناتو د 9 غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون خبرې وړاندې وویل په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅې کوي چې په دې هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. تمه ده افغان ولسمشر اشرف غنی د مونیخ په کلني امنیتي کانفرانس کې وینا وکړې. دا کانفرانس سبا پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د برطرفه کېدو سربیره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. دا څرګندونې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد نظري پرون ازادي راډیو ته وکړې. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په هغه ځان وژن کې برید کې چې مسؤلیت د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتون کې ډلې اخیستی. د سپای پاسداران انقلاب د ځواک لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسي دي او پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگټن ملاتړ پای ته رسوي. ټاکل شوی د امریکا کانګرس نن د ورځې په وروستیو کې د یو ضرب الاجل تر پای ته رسیدو 2 ساعته مخکې پر هغه پلان رایه واخلي چې بیا د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه نیسي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې د ازادي راډیو 2 اونیزه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. دغه راز په اورزګان کې د وروستیو رښتونو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. خو له هغه مخکې د افغان بیسیمه تسوعت له شمیرې لارې ستاسو پیغامونه لولو. د نننۍ راپورونو په باب مو راستولې دي په هغه موضوعات چې نن زموږ په راپورونو کې پرې ډېر تمرکز شوی و. د څو تنو نظرونه لولو. شهید زاده د زابل خاک افغان څخه لیکلي دي چې د زمیر کابلوف مشوره باید متحدو ایالاتونو ومني د یو ملګري په حیث ځکه روسیا تجربه لري. روسیا یو وخت پخوانی جمهور پخوانی شوروي اتحاد و هغه شوروي اتحاد چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او دوی د افغانستان کې د پوځي یرغل په باب تجربه لري او کیدای شي چې له دغه تجربې هم د امریکا متحده ایالات درس واخلي. البته زمیر کابلوف مخکې په راپور کې مو اوریدل چې ویلي دي چې واشنگتن هر څومره ژر چې کیدای شي باید له افغانستان نه ځواکونه وباسي. عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکلي چې سخته واوره وشوه او د خلکو هیله داده چې وچکالي به ورسره ورکه شي. عبدالحلیم له میوند څخه بیا لیکلي چې دا د سولې لور ته
موږ نور هم خوشبینه کوي، البته وروستۍ هڅې کور موادان پیغامونه زه زیات دي، موږ هرو مرو درته لولو، خو که لنډې ولیکئ او واضح ولیکئ او لطفا تکرار ډیر مه راستوئ. ځینې اوریدونکي وینم چې په تکرار همغه یو پیغام راستوي. کور موادان اوس به مخکې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، په اروزګان کې د وروستیو اورښتونو په باب راپور راواخلو. په اروزګان ولایت کې بزګران خوښ دي چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات بارانونه شوي او له خپلو ځمکو به ډیر حاصل ترلاسه کړي، خو دوی دا غوښتنه هم کوي چې د باراني اوبو ذخیروي بندونه دې ورته جوړ شي تر څو ځمکې لاندې د اوبو سطح هم ورسره لوړه شي. تیر کال اروزګان هم د یو شمېر نورو ولایتونو په څېر وچکالۍ ځپلی و. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت له اروزګانه پرې راپورټ لري.